د حکومت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د پیل پر څرنګوالي او نورو مهمو مسئلو خبرې وکړې. په دې اړه جزئیات د فرشتې جلال زی په رپورټ کې اورو.
د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف بنن په کابل کې د شاغل غنی او عبدالله سره د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د بیا پایل پر څرنګوالي خبري وکړي. د طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د مذاکرو لومړی دور چې د پاکستان او چین په منځګړیتوب پیل شوی و، د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر خپرېدو وروسته له کومې څرګندې پایلې پرته په ټپه ودرېد. خو د حکومت د اجرایه ریاست د ویاند مرستیال جاوید فیصل وایي چې افغان حکومت د دې بهیر بیا پایل ته تیار دی.
د سولې خبرې باید د جنگ د پای پیلامه وي. پاکستان هم هغه طالبان چې پر یو لاس سولې ته ماده کوي پر بل لاس د هغوی ته وسله نه ورکوي او د مخالفینو له ملاتړ څخه د لاس واخلي.
فیصل له طالبانو سره د سولې د مذاکرو د پیل لپاره د حکومت د تیاری په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د بیا پیل مسله څو ورځې مخکې په اسلام آباد کې د آسیا زړه کنفرانس ګډون کوونکو راپورته کړه. پاکستانی لوري ویلي دي چې جنرال راحیل شریف له افغان لور سره د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د بهیر د بیا پیل په اړه پر خبرو علاوه پر ځینې نورو مهمو امنیتي مسایلو هم بحث وکړي. د پاکستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر او د قومي وطن ګوند مشر افتاب شیرپاو باور لري چې کابل ته د جنرال شریف سفر له دوو اړخونو مهم دی.
دا زما په خیال په دې سره هم دا زه دا غړم چې په دې سره به حالات نور مزید خوشي او دا موږ غواړو چې دا وروسته دا یو د درې کلو راتو سمې کې دا مسلسل دا سلسله مخکې بوتل غواړي او په کې به
خو د پښتونخوا عوامي ګوند غړی عثمان کاکړ فکر کوي چې داسې سفرونه له وضعیت سره عملي مرسته نسي کولای. کاکړ وایي د پاکستان د پوځ لوی درستی تر دې مخکې هم دوه واري کابل ته تللی، خو د افغانستان په چارو کې د پاکستان لاسوهنه او په دې هیواد کې جګړه نه ده بنده سوې.
زما خو اندازه ده په دې سفرونو باندې چې اثر هم نه شي زیات کړو په افغانستان کې به معنا نه به جنګ بندېږي یا به مداخلت بندېږي. زما په نظر خو دا
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د دسمبر په پیل کې ویلي و چې د افغانستان او پاکستان دښمن یو دی او حکومت یې د سولې د داسې بهیر ملاتړ کوي چې د افغانانو په مشرۍ ترسره شي. پاکستانی چارواکو ویلي د جنوري په پیل کې به د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا استازي له طالبانو سره د سولې د بهیر د سولې د خبرو پر څرنګوالي غونډه وکړي.
د فرشتې جلال زی په راپور کې مو واوریدل چې ټاکل شوی د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف له افغان چارواکو سره د خبرو لپاره نن کابل ته رسیږي. د پاکستان د سیاسي او افغان چارو کارپوهان په دې نظر دي چې تر کومې پورې د اسلام آباد او کابل ترمنځ بې اعتمادي له منځه تللې نه وي دا ډول سفرونه مثبته نتیجه نه لري. په دې اړه له پېښور د ازادي راډیو همکار زبیح مومند رپورټ راستولی دی.
د پاکستان د سیاسي او افغان چارو سرونکي کابل ته د راحیل شریف سفر د سولې د پروسې په ګډون دواړو هیوادونو تعلقاتو لپاره مهم بولي، خو دې تر څنګ وایي دا سفرونه به هله ښې نتیجې ورکړي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ بې اعتمادي ختمه شي. د سیاسي او افغان چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
داسې چې ملاقاتونه کې بیا خو توقعات زیات شي، خو دا ده چې مخکې توقعات ډېرو بیا کار ونه شو. نو زه فکر کوم چې څه حاصلول هغه به ډېر زیات خواري غواړي، ډېر ملاقاتونه غواړي. اول خو چې کوم دا نایدواري ده د پاکستان او افغانستان په یو بل باندې دا به در کول غواړي چې پاکستان افغانستان اړیکې ښې شي، نو بیا به دوی یو ځای د امن لپاره کار. او دا اوس مشکل دا ده چې طالبانو کوم اختلاف دی، دو ډلې دی او افغانستان په حکومت کې نړۍ دالو کې هم اختلاف کاری.
تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار هم کابل ته د راحیل شریف دا سفر مهم بللې ویلې دي چې د سفر پر مهال به دوه هیوادونو ترمنځ د امنیتي مسایلو په ګډون د سولې په پروسې هم خبرې وشي. راحیل شریف په داسې وخت کې کابل ته سفر کوي چې پروانه میاشت کې په اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس په بهیر کې د افغانستان د سولې د مذاکراتو په مخ بیولو لپاره د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو په ګډون یو څلور اړخیزه کمیټه هم رامنځته شوې ده. د سیاسي او افغان چارو یو بل سرونکی طاهر خان ایشیا در کانفرنس او د کمیټه رامنځته کې داته په کتو کابل ته د راحیل شریف سفر د افغانستان د سولې د پروسې لپاره مهم بولی وایي.
سره له دې چې هیلې په افغانستان کې هم موجود دي او پاکستان کې هم داسې نظر شته چې دې سفر ته هم اهمیت ورکړي. دې کې به دا وکړي چې څه په ذهن کې د دوی د پاکستانیانو
او بیا د افغان مشران د دوینه څه تم لري. نو دا خبرې کېدل او دا سفر کېدل او دا سفر بیا په داسې وخت د آسیا چې کوم د کال د غونډه شوې وه او د هغې وروسته بیا چې کوم یو ماحول جوړ شوی دی، بیا ټولو نه مهمه خبره دا ده چې اوس یوازې پاکستان په دې پروسه کې نه دی، بلکې امریکا او دې سره سره چین هغه هم اوس په دې پروسه کې ورګډ شوي دي چې په هغې باندې افغانستان هم ډېر زیات خوشحاله دی. اوس اطمینان زیاتېږي، نو امیدونه هیلې خو شته وبکتی شي چې دا څنګه دا یو پروسه ډیره مشکله ده، نو وخت لګیږي، لیکن دا امکانات به وي چې سمو د پس په دې کې سفر مخته وشي.
د یادونه وردا چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د لومړي ځل لپاره مخامخ خبرې روان کړ په جولای کې د پاکستان په قربتوب اسلام آباد تنظیم دی په مری کې تر سره شوې چې بیا وروسته د لړۍ په همدې میاشت کې د افغان طالبانو د پخواني مشر د مړینې راپورونه تر اخره کې د وروسته ځنډې ده چې تر دې دمه لا برخلیک معلوم نه دی.
جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنا
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکرم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
وبنلرو موږ د حکومت څخه هیڅ لرو چې موږ د وبو باندې بس
لري فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
تاسو زموږ غاکل ازادي رادیو او رسول صالح محمد صالح د نړۍ مطبوعات لوستي او د افغانستان په اړه د مقالو ځینې مهمه برخه دروروي.
ل امریکا خبریدونکو خبرونه انټرنیشنل بزنس ټایمز په خپل پرونی غنې کې د وسلوالو طالبانو او مسکو د وروستیو ارتباطاتو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي افغان طالبانو روسیا ترټلې یا سرزنش کړې او ادعا یې کړې ده چې د دوی سختریزي ډله د اسلامي دولت ډلې یا داعش د ځپلو لپاره د مسکو مرستې ته اړتیا نه لري. وسلوالو طالبانو په خپله اعلامیه کې د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف وروستۍ ادعا رد کړې ده. کابلوف په وروستیو کې ویلي چې مسکو د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد له وسلوالو طالبانو سره د معلوماتو شریکولو ارتباطي شبکې جوړې کړې دي. خبرونې د وسلوالو طالبانو اعلامیې ته اشاره کړې چې ویلي دي په بحران ځپلي افغانستان کې د داعش ډلې د ماتولو لپاره وسلوالو طالبانو له روسیې سره استخباراتي معلومات نه دي شریک کړي. انټرنیشنل بزنس ټایمز خبرونه لیکي د وسلوالو طالبانو یو ویان الجزیره ټلویزیون ته ویلي چې دوی له روسیې سره خبرې کړي خو هغه د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره نه وي. د امریکا چاپ وال ستریت ژورنال ورسپنې په خپل پرونی غنې کې د هغه زلزلې په اړه لیکنه خبره کړې چې په ننګرهار کې 12 کسان ټپیان کړي دي. چارواکو پرون ویلي چې د ریښتر په مقیاس 6.2 درجه دغه زلزله د جمعې د شپې ناوخته سوې ده. وال ستریت ژورنال ورسپنې لیکي په ټپیانو کې د ننګرهار په انتون ماسلین هم شامل دي چې هڅه یې کوله د لیلی له ودانۍ د باندې ووزي او د ټیل ماټیل په نتیجه کې ټپیان سوي دي. په مطلب کې راغلي چې د جمعې د شپې د 11 بجو او 15 دقیقو زلزلې مرکز د بدخشان ولایت په زیباک ولسوالۍ کې وو. دغه زلزله په تخار، ننګرهار، کونړ او لغمان کې هم احساسوي او زیانونه یې اړولې دي. بلخوا د بریتانیا چاپ ټلګراف رسپانې ته هم د زلزلې دغه موضوع مهمه ښکاره سوې او په دې اړه یې په خپل مطلب کې لیکلي چې تر دې زلزلې وروسته د خیبر پښتونخوا ایالت د مرکز پېښور ګڼې ودانۍ نړېدلې او په لسګونو اوسېدونکي ټپیان او روغتونونو ته انتقال سوي دي. که څه هم رسپانې د ټپیانو شمیر څه باندې 13 تنه شولې، خو ځینو چارواکو بیا ویلي چې 140 ټپیان روغتونونو ته لېږدول سوي دي. د ټلګراف مطلب کې راغلي چې دغه زلزلې کابل او د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته هم ټکان ورکړی دی.
د ولسی جرګې اداري پلاوی د جرګې د بهرنیو اړیکو کمیسون ته دنده وسپارله چې د روسي چارواکو او طالبانو ترمنځ د اړیکو مسأله دی د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو څخه وپوښتي. د ولسی جرګې ځینې غړي د شنبه پرسپ عمومي غونډه کې ویل چې له طالبانو سره د روسي چارواکو د اړیکو نیول د هیواد په کورنیو چارو کې مداخله ده. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې روسي چارواکو ویلي دي چې په افغانستان کې د داعش د مخنیوي لپاره له طالبانو سره تماسونه ټینګ کړي دي. تفصیل لخان محمد سینس خورو.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي چې له طالبانو سره د روسی چارواکو د اړیکو نیول له یوې خوا په هیواد کې د روسیې څرګنده مداخله او له بلې خوا په هیواد کې د روس او امریکا ترمنځ د یو نوي جنګ د پیلېدو نښه ده. د ولسی جرګې غړو د شنبې په ورځ د دوی په عمومي غونډه کې وویل چې که حکومت د روسی چارواکو د دغو څرګندونو پر وړاندې چپ پاتې او مخه یې ونه نیسي، افغانستان به د سوریې له برخلیک سره مخ شي. په دې اړه د ولسی جرګې د غړو د اندېښنو له څرګندونو وروسته د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي د بهرنیو اړیکو کمیسیون ته دنده وسپارله چې موضوع یې د بهرنیو چارو له وزارت سره شریکه کړي.
کمیسیون روابط بین المللی را مخاطب می سازم در ارتباط با اظهارات نماینده روسیه.
د روسی چارواکو د څرګندونو په اړه د بهرنیو اړیکو کمیسیون مخاطبوم چې د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو وپوښتي، ځکه چې طالبان د افغانستان دښمنان دي او که روسیه ورسره اړیکې نیسي دا د افغانستان په ګټه نه دي.
په دې وروستیو کې روسی چارواکو ویلي چې د داعش له خطر څخه د خپل هیواد د ساتنې په خاطر په افغانستان کې له طالبانو سره اړیکې ټینګې کړي دي. روسی آژانس انټرفاکس د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف په حواله ویلي چې روسی چارواکو له طالبانو سره د اطلاعاتو د تبادله کولو په مقصد اړیکې نیولې دي. طالبانو بیا په خپله یوه خبر پاڼه کې له روسی چارواکو سره د داعش د ځپلو په مقصد اړیکې نیول رد کړي او ویلي دي چې د داعش ځپل دې ته اړتیا نه لري چې دوی په اړه له روسیې سره تماس ونیسي. د ولسی جرګې غړو ویل کلونه کلونه کېږي چې هیواد جنګونو ځپلی او نور نه غواړي چې خاوره د نړۍ د دوو سترو قوتونو ترمنځ د جنګ په ډګر بدله شي. د ولسی جرګې د کورني امنیت کمیسیون غړي صالح محمد صالح وویل
ښه خبره ده چې زموږ حکومت راویښ شي او په دغه موضوع کې دې ولس ته ګزارش ورکړي. آیا د روسانو خبره که چېرته حقیقت لري دواړو قوتونو جنګ د دغه توانبندي د افغانستان ولس لوره نه لري؟ باید دې ته قاطع جواب ورکړي چې مخکې زموږ غوښتنه همدا وه چې دا رقابتي جنګ دی، نن د دغه جنګونو نه پرده پورته شوه.
همدارنګه د جرګې بل غړي خلیل الله شهید زاده وویل چې د روسیې دا اقدام د افغانستان په ګټه نه دی او افغانستان د سیالیو په ډګر بدلولی شي. تر اوسه معلومه نه ده چې افغان چارواکي به د مسکو او طالبانو ترمنځ د اړیکو په اړه ولسی جرګې ته څه ځواب ورکوي، خو له دې وړاندې افغان حکومت روسیه خپل متحد هیواد بللی او پوځي مرستې هم ترې غوښتې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي راډیو واوري.
دا ختیځ سیمې قومي دینی علماو او یو شمېر وکیلانو د دې سیمې امنیتي وضعیت په اړه غونډه کې ویل چې نور د دولت ضد وسلوالو پر وړاندې غلی نشي پاتې کېدی او یو شمېر دینی علماو د دې ډلو پر ضد مبارزه د خلکو دینی فریضه او ملي مسؤلیت وبله. په دې اړه له ننګرهار زموږ همکار شاه محمود شینواره رپورټ لري.
دینی عالم مولوی عبدالظاهر حقانی وایي په هیواد کې وسلوالې ډلې یوازې د دین د بدنامولو په موخه جوړې شوې دي. نوموړي دغه څرګندونې د شمې په ورځ په هغه جوړه شوې غونډه کې وکړې چې د ختیځې سیمې قومي مشرانو او د ولسونو استازو لخوا په ولایتي شورا کې امنیتي وضعیت په موخه جوړه شوې وه. عبدالظاهر حقانی پر ټولو هیوادوالو غږ وکړ چې د دغو ډلو پر خلاف مبارزه د هر مسلمان فریضه ده.
نن تاسو سورې دې راډیو چې ته فعال وا ترې چې هغه آیاتونه هغه حدیث چې هغه یقینا په دې باندې دالو دغه وجهه کول هغه دې په شوز باندې او نظریات هغه واړی بدلې کی نو دې په خلاف مبارزه دا زمونږ د هر افغان فریضه ده. د دې په خلاف جنگ، د دې په خلاف پاسون، د دې ته د دې وجل چې دا ستاسو کور راځي دا زمونږ ستاسو اصلي وجیبه ده او دا فریضه ده.
د شینوارو په اساسوالی ملک عثمان ویل دوی حکومت ته ډیر صبر وکړ چې د شینوارو ولسوالۍ به د وسلوالو پاکوي، کلینیکونه او ښوونځي به خلاصوي، خو د ده په خبره تر اوسه هیڅ نه دي کړي. ملک عثمان وویل د شینوارو قوم نور صبر نشي کولی او پریکړه کړي چې د وروستي ځل لپاره به قومونه او ولایتي شورا تعریض کیږي او که بیا هم حکومت دوی د ستونزو پر وړاندې بې پروا پاتې شو نو په راتلونکي کې به په سترو لارینونو لاس پورې کړي.
موږ شینوارو اخري خبره تاسو سره ولیدې ځانو چا به ویل چې موږ یې راکړو خې واوري اخري چابوش مزهره کړو سرک بندو مونږ ورته ویل چې مونږ به وزره دی قومونو تاریخ کړو زمونږ نن تاسو تاریخ ده مونږ به قومونو تاریخ کړو چې زمونږ له خو دونی میاشتې شغې خو نتیجه ورنکړه نتیجه ورنکړه نور نتیجه دغه شو صفر شو اوس تاسو ته موږ ارز راغلي یو چې موږ داسې ګورو چې زموږ د دې وطن سودا شوې ده دا خرچ شوی.
د ننګرهار د ولایتي شورا منشي ذبیح الله زمري وویل مرکزي دولت ختیځو ولایتونو ته توجه نه کوي او د دې ستر لامل د ختیځوالو بې اتفاقي ده.
په دې لنډ ورځو کې تاسو پوهیږئ چې د لوی اختر نه را په دې خواته یو څه ناڅه په ننګرهار او خاصا د شینوارو په ولسوالیو کې ناامني جنګ او جګړې زیاتې شوې دي. ولایتي اداره او مرکزي اداره هغه څه چې پام وو د وړو یا پام کړی به توجه یې نه ده کړی.
په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي حاجي حضرت علي ورغلو قومي مشانو سره د مشورې وروسته پریکړه وکړه چې د ختیځو ولایتونو قومي مشانو مدني فعالانو او د ولسونو استادو څخه به یو ګډ کمیسون جوړ کړي. د دوی په وینا دغه کمیسون به په مرکز کې له پارلمان، امنیتي ارګانونو او ولسمشرۍ معنی سره ګوري او د ختیځې سیمې نامنه په اړه به ورسره وروستۍ پریکړه وکړي.
په ولسی جرګه کې د هلمند خلکو یو شمېر استازي وایي چې د دې ولایت په سنگین ولسوالۍ کې لا هم جګړه روانه ده. دوی ټینګار کوي چې افغان ځواکونو ته لا هم لازم تجهیزات نه دي رسیدلي او دا کار د حکومت د پرمختګ مخه نیولې ده. د دفاع وزارت بیا په هلمند کې د پرمختګ خبره کوي، وایي چې هغه ولایت ته تازه دمه مجهز ځواکونه استولي دي. یوسف خان صدران په دې اړه رپورټ لري.
کلونه کېږي چې هلمند دور په لمبو کې سوځي او اوسیدونکي د نورو ټولو ستونزو تر څنګ د جګړو له امله د مرګ له جدي ګواښ او کډوالۍ سره مخ دي. د هلمند په ځینو سیمو کې یو ځل بیا د جګړو له تودېدو سره د دغه ولایت ځینې استازي حکومت د هلمند برخلیک په اړه په بېغورۍ تورنوي، وایي چې د سختو جګړو سره لا هم په هغه ولایت کې افغان ځواکونو ته لازمې مرستې نه دي رسېدلې. د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون مرستیال او په دغه جرګه کې د هلمند د خلکو استازي عبدالحی اخونزاده ازادي راډیو ته وویل چې د سنگین ولسوالۍ ډېرې برخې لا هم د طالبانو سره دي. هغه وایي چې د کافي تجهیزاتو د نه درلودلو له امله افغان ځواکونه هلته یوازې د دفاع په حالت کې دي او بس.
واقعاً جنگ خو اوس هم ادامه لري. هغه سیمې چې د طالبانو په لاس کې وي، هغه سیمې اوس هم د طالبانو په لاس کې دي. خو یو شی مخالي دغه سوی دی چې خارجي قوا او زموږ د امنیتي ځواکونو سره په ځین ځای کې بمبار کړی او څه تلفات طالبانو ته څه شدلي وه، او هغه قومنداني چې وه طالبانو په لاس کې شوه، قومنداني ور بیرته د حکومت هغه صرف د قومنداني مرکز هغه تعمیر شوی. نور ټوله منطقه چې اوس هم د طالبانو په لاس کې ده او زموږ امنیتي ځواکونه نور تر دې اخوا ته زیات اشراف نه دی کړی.
له دوه اونیو رئیس د هلمند ولایت سنگین، نوزاد، خنشین، مرجع او موسی کلا له لوړ امنیتي ګواښ سره مخ دي. تر دې چې په دغه موده کې وخت نه وخت د سنگین د سقوط خبرونه هم مطرح شوي دي. ښاغلی اخونزاده وایي چې اوسمهال د سنگین په ولسوالۍ کې وسلوال طالبان مخکې دي او له قومندانۍ پرته نور د دغه ولسوالۍ په ټولو برخو هم دوی حاکم دي. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې افغان ځواکونو په سنگین ولسوالۍ کې مخالفین له ماتې سره مخ کړي او سیمې ته لا نور ځواکونه رسېدلي دي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري د شنبې په ورځ خبري غونډې ته وویل چې د سنگین ولسوالۍ په بشپړ ډول د حکومت په لاس کې ده.
په هلمند کې مشکلات شته، مونږ د شو باغران ولسوالۍ د دښمن په لاس کې دي، نورې ولسوالۍ ټولې زمونږ په لاس کې دي. جګړه په ځینو ځایونو کې شته، خو زمونږ قوتونه ورو ورو د هلمند په وضع باندې حاکم شوي دي. سنگین زمونږ په لاس کې دی، تصفیه روانه ده. مرجع کې زمونږ قوتونه دي، په مواشر کې زمونږ قوتونه دي، په خانشین کې زمونږ قوتونه دي، په ګرش کې دا اوس تصفیه روانه ده. شاوخوا د ګرش ګارنیزونونه جوړیږي، یعنی په ټول هلمند لپاره تدابیر نیول شوي دي.
د افغانستان دفاع وزارت د هلمند څخه د وسلوالو طالبانو د تصفیه په خاطر څو ځله عملیات ترسره کړي. د کمانډو ځانګړو ځواکونو له لیږلو نیولې بیا تر هوایي حملو پورې حکومت هڅه کړي چې هلته امنیتي ګواښونه کابو کړي. خو پښتنه دا ده چې له دې ټولو هڅو سره بیا هم ولې په هلمند کې د طالبانو شتون او ګواښونه احساس دي؟ د نظامي چارو څېړونکی عتیق الله مرخیل په دې اړه وایي،
بهترین شکل دا ده چې دغه قوتونه چې په هلمند کې دي دا په شکل قوي مدافع اسي او دلته یو علاوه قوه تعلیم تربیه سي او د هلمند راځي او تعریف سي او تویل سي او په دې معنی باندې چې دوی کولای شي هلمند تشویق او د شونه دا د دوی باندې حمله وکړه، په محاصره باندې راولي. د دیوار د فرار د مخالفینو باید بند کړه، نور ولایت لاره بند کړه.
د ښاغلي امرخیل په باور افغان حکومت او نړیوال ټولنې په دې اکله بي غوري کړي چې د هلمند ولسوالۍ تر ډیره نارامه دي. هغه وایي چې په بشپړ ډول د هلمند د تصفیه لپاره نه افغان حکومت او نه هم نړیوال ځواکونو له پخوا راهیسې له لازمو تکتیکونو استفاده کړي او دا کار د دې سبب شوی چې دا ولایت د طالبانو په مرکز بدل او د کوکنارو له درکه ښه مالی ملاتړ پیدا کړي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ملګرو ملتونو پرون ویل چې د جنوري په 15مه باندې سوریې د بحران د حل لپاره مخالف لوري جنیوا ته خبرو ته وروبولي. د سوریې د بحران لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي سټیفن د مستورا ویان په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د سوریې د حکومت استازي او د رژیم د اپوزیشن استازي به سره مخامخ خبرې پیل کړي. په دې اړه جزئیات د فرشتې جلال زئی په رپورټ کې اورو.
د سوریې د بحران په اړه د ملګرو ملتونو د منځګړي سټیفن د مستورا له دفتره خبر شوی خبر پاڼه وایي چې تمه لري چې د سوریې پر روان وضعیت کې ټولې شکیل خواوې به په جنیوا کې په مذاکرو کې ګډون وکړي او په سوریه کې رواني چارې باید مخنیوي ونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د سوریه پوځ او د پوزیسیون پلویانو د جمعې په ورځ وویل چې د ملیشو د یوې عمده ډلې جیش الاسلام مشر د دمشق په ختیځ کې په بمباری کې وژل شوی دی. ویل کېږي چې د جیش الاسلام ډلې مشر زهران علوش او د هغه ګڼ شمېر نور ملګري قومندانان د جمعې په ورځ دمشق ته نږدې د غونډې پر مهال وژل شوي دي. د سوریه د پوځ ویاند د زهران علوش د وژل کېدو د خبر تر خپرېدو وروسته پر دولتي تلویزیون وویل:
بعد سلسلة من عمليات الرصد والمتابعة واستنادا الى معلومات استخباراتية
موجود دقيق استخباراتي معلومات پرساس سارن عمليات وکړل د سوریه پاوز د دمشق خطیف لوري ته د غوطه پسمکی د تروریستانو پرځالو او مرکزونو د پوزي عملیاتو پر محل د جیش اسلام د تروریست مشر سهران علوش واژه. خو سټیفن دمستورا هله سرګنده کړی چې د سوریه په بحران کې د ټولو شکیلو خواو استازي به پرته له دې چې په سوریه کې روان حالات د هغوی پر پریکړه اغیز وکړي د جنوري په 15مه په جنیوا کې خبرو ته ورشي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا څو ورځې وړاندې په غوڅ اکثریت پریکړه وکړه چې په سوریه کې روان بحران د حل لپاره مذاکرې باید پیل شي. د سوریه د مذاکرو دوه مخکنی دورې د بشار لسد د برخلیک په اړه د مخالفتونو لامل نه کمی شوې دي. د سوریه د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم تیرونی ویل چې په جنیوا کې مذاکرو ته تیار دي خو د بهرنیانو له لاسوهنې پرته باید ترسره شي. المعلم ویل چې په دې خبرو کې د ګډون لپاره د مقابل لوري د استازو د لیست تر اعلان وروسته به د خپل پلاوي جزئیات څرګند کړي. په سوریه کې د جګړې په 15 کلونو کې تر 2.5 لکه زیات انسانان وژل شوي دي او میلیونونه کسان بې کوره شوي دي.
تاسو زموږ کاکل ازادي رادیو او ریاتنې مې بجې شوې دي. له اجمل تورمان څخه د مهمو خبرونو لنډي زورو.
د پاکستان د پوز لوی درستی جنرال راحیل شریف نن کابل ته راځي. په ننګرهار کې پروند ختیځو سیمو یو شمېر قومي مشرانو او ولسی استازو د داعش او نور وسلوالو ډلو پر ضد ستره غونډه وکړه. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې پرون د بوتان د فوټبال ټیم ته 3-0 په وړاندې ماتې ورکړه. په سوریه کې د رژیم د مخالفو ملیشو یو ائتلاف دموکراتیک سوریه چې د امریکا متحده ایالاتو ملاتړ کوي د دې هیواد په شمال کې د اوبو یو ستر بند نیولې چې ستراتیژیک اهمیت لري. په یو صوتي پیغام کې چې ویل کېږي د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د مشر دی هغه ادعا کړي چې د نړیوال مبارزې سره سره بیا هم د دله خوا اعلان شوی خلافت پر مخ روان دی. او امریکایي پلټون کې د تگزاس ایالت په مرکز هوستن کې په یو جماعت کې د لګیدنې په اړه په څېړنو لګیا دي.
سرخط خبرهای افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتان را به برنامه میکروفون شما که از حالا تا ساعت 9:30 به میزبانی من جاوید نعیمی و رضوان مراد به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف ادامه خواهد یافت. لوی درسیز اردوی پاکستان امروز با رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت افغانستان دیدار میکند. قرار است راحیل شریف در چندمین سفرش در جریان یک سال گذشته امروز وارد کابل شود. پیش از این صدر اعظم در کابل ساختمان جدید شورای ملی افغانستان را افتتاح کرد و سپس به پاکستان رفت. این سفر امروز آقای شریف چی پیامده خواهد داشت؟ آیا در تلاش‌های صلح افغانستان مؤثر خواهد بود؟ آیا پاکستان باز هم از نزدیکی هند و افغانستان نگرانی دارد و به همین منظور لوی درستیزش را به کابل می فرستد؟ شما دیدار و سفر لوی درستیز اردوی پاکستان را با توجه به همکاری های اخیر هند با افغانستان چگونه بررسی می کنید؟ همین است موضوع برنامه میکروفون شما که از حالا تا ساعت 9:30 به وقت افغانستان ادامه خواهد یافت. میتونین با ما تماس بگیرین. شماره های ما در افغانستان 0799-203-540 و 0700-822-755 همچنان. اگر سیم کارت افغان بی سیم دارین میتونین به شماره 818 پیام های کوتاه به دریو پشتو بر ما بفرستین. لطفا نام و محلتان را در پیام های خود ذکر کنین. تشکر.
برای دوستانو سر ډول چې جاوید نیمی ویل چې د نن ورځې موضوع چې ستاسو نظریات او پیشنهادونه د غراس ستاسو پښتنې په د ازادي رادیو للارې نشریږي، هغه کابل ته د پاکستان د پوس د مشر سفر دی. دا سفر ګټور تمامېدی شي که څنګه په خستوګه د ټاپي پروژې وروسته چې یو ځل بیا د افغانستان او پاکستان حکومتونه یو څه نږدې شوي دي، آیا دا سفر به د تیرو سفرونو په مقایسه فرق ولري؟ او که څنګه په همدې هډه ستاسې تلیفونونه اخلو او ستاسې پیغامونه هم نشرو. د تلیفون شمیرې به نعمي صاحب زه هم اوریدونکو ته وایم چې 99-203-1540 او بله شمیره ده 0-822-1515.
و اگر شما به اینترنت دسترسی دارین میتونین از طریق اسکایپ بر ما زنگ بزنین. آدرس ماست radio.azadi. حالا شنونده ها روی خط تلفن هستن. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
السلام علیکم شاهزاده نازنین کونر ولایت څخه. نایمی صاحب سلام کوم، مستا همکار ته پروډوسر ته ګرانه. دا چې دا پاکستان لوی درستی دا افغانستان ته راځي، دا غي راتګ ته مونږ خراب واسو یو. پاکستان لکه څنګه چې اسلامي هیواد دی، مونږ افغانان مسلمانان یو، دغه مونږ ورور دی، مونږ ګاونډین دی. بې د ګاونډین هیڅ هغه زمونږ نه کېږي، گزاره زمونږ نه کېږي. خو دومره ورته وایم که نه چې د هند کو کومه دوستي زمونږ سره ده، خو قدیمي دوستي ده زمونږ سره، ستاسو هم زمونږ سره دوست. هند چې هغهونه لرې په کیلومیټر لرې لرې زمونږ نه پروت دی، او مونږ ته د دوستۍ لاس راتللی دی. زمونږ په کارونو کې هېڅ کار نه لري. همداشان پاکستان ته خو مسلمان یې که نه، ته خو د خپل وجدان کې فکر وکړه، د خپل ګریوان کې فکر وکړه. درې نیمې لسیزې وشوې چې افغانستان د اور په لمبو کې سوځي، همدا ستا د لاسه سوځي. که ته چېرته دغه خلکو ته اصلحه ورنه کړې او افغانستان ته راونه لېږي او دلته د جنګ او فساد لپاره راونه لېږي، یو عصر او نصر په افغانستان کې جوړ نه کړې، هېڅکله دغه خلک دغه لاسرسی نه لري چې هغې افغانستان ته راشي. د کوم ځینه دا من به اخلي، خو ضرور پاکستان ته من به ورکوي. او دا باندې دومره کوي چې څه کېدا جمعیت اسلامي پورې اړه لري، او دا فضل الله پورې لري، او دا خو ستا د پنجرې چرګان دي که نه. دا چرګان دې وساته که نه، زمونږ نه نور بس چې نور افغانان خو دې واوسته در کړل د خاورې په سر لېږللو. نور زما هیله وارزو ده، او افغانان ورونه مې دا هرزو ده چې ورونه خیر دی، یوه ورځ خیر، دوه ورځې خیر، درې ورځې خیر، اخر به د صبر کاسه زمونږ ډکېږي، او دغه پاکستان باندې به د خیر یرغل کوو لکه څنګه چې ځورولو همدغه شان یې ځورو. خو په لویز د خدای، د خدای په خاطر، د خدای کلام ته نیسو چې مسلمانان یې سراج موږ سره نور مسلمانۍ وکړي. بس چې زموږ ځوانان ختم شلو، زموږ ماشومان ځوانان شلو، په دې هیله په دې ارزو باندې چې دا انقلاب به ختم شي. سپینګیر هم لاړ په خاوره باندې ننوتل، په دې ورځې په ارمان باندې چې په افغانستان کې به سل. زه په خپل یو نه جوان یم، زه اتلس کلن وم چې زه په مینه الوتی یم، ما یوه پخا دواړه سترګې د لاسه ورکړي. د دې ورځې په هیله او په ارزو یم، او د دې ورځې په امید یم چې په افغانستان کې به صلح راځي. الله دې وکړي چې صلح راشي.
ډېره زیاته مننه.
پاکستان ورونه دا غوښتنه ده صاحب،
کور دې ودان. ډېره زیاته مننه، خدای دې ستاسو هیلې پوره کړي وروره.
سلامت باشین، شنونده بعدی ما را بگیریم. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است.
مهربانی.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهربانی وکړه وروره، ځان معرفي کړئ. لکوم زنګ والے
دا خوش نه بشر دوز
زازا زازا صاحب، مهرباني وکړه د پاکستان د پوز مشر بیا کابل ته ځینن، په دې اړه خپل نظر مونږ سره شریک کړئ.
وروره، هغه متل چې یو ځل ازمایل شوی بیا نه ازمایل کېږي، دا د افغانستان د چرواکو د غولولو لپاره یو سفر دی. هېڅکله په دې کې شک نشته چې پاکستان په هر حال کې هر وخت او د هغوی زموږ د ډنګیا دپاره هر قسم ته اقدام کړی، هغه یې په راسته کې هم کړی، هغه یې په سفرونو سره هم کړی. نو هیله مې د چرواکو څخه دا ده چې دوی دې عباس وحمات تېروي، او دوی دې خپل د پاکستاني سیال دغه راتګ ته په خوشبینۍ ډول نه ګوري. دا یو غولونکی سفر دی.
ستاسو په نظر نو څه کول پکار دي؟ حکومت باید څه ډول پالیسي ولري؟
وروره، حکومت د یو قوي دریځ لري د پاکستان د سیاست پر وړاندې، نه دا چې دای هر وخت د هغوی په خبرو غولېږي، د هغوی په هغه سرو پرشنو غولېږي، د هغوی په هغو ټوپو ډزو غولېږي، د هغوی په سفرونو. قوي سیاست او قوي اراده باید موجود وي.
ډېره زیاته مننه. یو بل اورېدونکی هم اخلو. نعمي صاحب، مهربانی
بله حتما مهربانی سه بفرمایید رادیو آزادی است.
حضرت سردار محمد تاسو ته سلامونه ونی کی ایلی برانی.
وعلیکم السلام.
او الو
مهربانی سه
الو
غاګه مور سردار محمد اور مهربانی
د تمام دنیا نه مشرانو سپینګیرو نه الو
اور مهربانی مهربانی وکي خبره مو کوي.
الو
فکر میکنم این شنونده ما صدای ما رو نمیشنوند. دوباره زنگ بزنین سیب. بریم به شنونده بعدی. بفرمایید سیب رادیو آزادی است. مهربانی کنین تماس شما با استودیوی ما وصل است.
السلام علیکم صاحب خیر
بخیر. و علیکم السلام مهربانی و کوروره.
صاحب سلام علیکم و سلام علیکم.
مهربانی سیب.
زه خو دا خبره ده کوم چې د سلو کلو دښمن په یوه خندا باندې نه خپلېږي. دا موږ د سلو کلو دښمن دی، موږ د هر دښمن دی. هر چې دا سره به څوک ماتې کړه دغه نه به رسېته نه به ښه تماس نه لري. دا ماته ښه ورسېږي.
ډېره زیاته مننه له تماس مو.
سلامت باشین. یک چند پیام هم داریم. مراد صاحب عثمان مرادی از ولسوالی زاره ولایت بلخ نوشته کرده که سفر لوی درستیز پاکستان به کابل هیچ نتیجه مثبت برای صلح افغانستان نخواهد داشت. گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین بغلان نوشته کرده که هندوستان بهترین کمک کننده افغانستان در بیش از یک دهه بوده و پاکستان از روابط مخلصانه هند و افغانستان نگرانی دارد. سفر راحیل شریف به افغانستان در پروسه صلح افغانستان بی تاثیر است و پاکستان هیچگاه همسایه پرقدرت به اسم افغانستان را در کنارش تحمل نمی کند.
بله یا بل اوریدون که هم پیغام استوره وای چه پاکستان دلوی درستیس جنرال راحیل شریف سفر چه افغانستان تا کوی باید پا دیر احتیاط ورتا و قتل شی او پا زمن که باید هر کله هم وشی زکه چه راحیل شریف غواری چه دخپل رقیب نرین را مودی ده سفر جاج وخلی. یا خبر اوریدون که تا کوی چه ده راحیل شریف سفر افغانستان تا ده مودی لسفر نمخ که تاکل شوی و پا اسلام باد که ده فیصله شوی و ده افغانستان و ده پاکستان ده مشران و ترمن د دوستان نه فقط دا هیله هم کو نیمی سیب چې خپل نظر هم شریک کړي چې د افغانستان حکومت باید څه اقدامات وکړي څه وکړي د پاکستان پر وړاندې ترسو د افغانستان حالت ښه شي. بلې مهرباني وکړي اوریدونکو لرو لاین کې
بفرمایئ سیب رادیو زده است.
السلام علیکم.
و علیکم السلام. مهرباني مهرباني
محترم چې پاکستان د افغانستان سره کوم دریز لري سیاسي رهبران یو دریز لري.
بله او تماس از شنونده ما قطع شد. شماره های ما در افغانستان 0799-203-540 و 0700-822-755. اگر به اسکایپ و اینترنت دسترسی دارین آدرس ما است radio.azadi radio.azadi. یک شنونده روی خط تلفن هستن. بفرمایید سید.
الو
بله صاحب مهربانی.
مهربانی
بخیر جولیان
د الله فضل لزان معرفي کوي کوم زنه مزنګ والے مهرباني وکورو را
نعمت الله ایرمن ولاد د مایې د ګورسوریا
نعمت الله ورو مهرباني وکاد په افغانستان ته د پاکستان د پوز مشر نندازي په دې اړه خپل نظر مونږ سره شریک کړي.
نظر می دادی شروع را دا افغانستان خلق و وسوق دخل و رسول بی بلا کما خبر نستا او بل وای پس رکلی کشار نولو در سری نوندن نوالی اوانا خون سری بس پدغا نپوی رو را پاکستان دی پر پرسی دی دا پاکستان دی پی جنگ دی.
ستاسی پا نظر نیامت الله رو را دا افغانستان حکومت باید سو وکڑی.
باید دا افغانستان حکومت دا روی که دا افغانستان دا خپل لمن دا طوله که دا افغانستان دا پاکستان بخبرو بانی اتبار ونی که دا پاکستان بخبرو ونی بودی شید.
ډېره زیاته مننه. یو بل اوریدونکی هم لرو په لاین کې. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. ازادي راډیو ده
بفرمایئ صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
خیر دوی.
مهرباني خپل نظر موږ سره شریک کړئ وروره.
زما دا نظر ده چې سولا نشته داسې دي نړیوالو خبرې دي سولا نشته.
نو ستاسې په نظر سوله څنګه راتلی شي؟
سولا هر کله راتلی شي چې خارجیان سوله افغانستان ووژي او په امان کې یو شرعي اسلامي نظام منځته راشي.
ډېره زیاته مننه. یو بل اوریدونکی هم خلو نیمي صاحب.
بله مهرباني صاحب بفرمایئ رادیو آزادی است. شنوندی عزیز مهرباني کنین از طریق اسکایپ یک نام دارم. سلام صاحب مهرباني.
بله سلامات احترامات ما را قبول کنین برای تمام شنوندگان شما و همچنان برای
سلام بر شما
کارکنان رادیو شما پیام نظر ما درباره سفر رایل شریف افغانستان است که گرچه سفر قبلا پلان شده شما گفتین که امرای سفر صدر اعظم افغانستان کدام رابطه نداره.
خب صدر اعظم البته بله بله سر آها مهربونی کنین شنونده عزیز صحبت کنین لطفا.
فکر کو تماس ده اوریدون که هم قطع شوه ده
میشد دوباره زنگ بزنن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است شنونده بعدی ما روی خط تلفن. رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما.
مهربانی وکړه محمد نبی وروره پاکستان نه د پوز د مشر د سفر پړه څه وای تاسو؟
پاکستان پوچ مشر رایل شریف چې راځي افغانستان ته باید لکه څنګه چې د هندوستان د صدر اعظم هرکلی وشو او هغه سره زموږ چارواکي په ښه لاده وو هرکلی سره میدان هوایي ته ولاړه او واستوئ او رایل شریف سره هم باید همداسې وشي او بل د افغانستان پر مسایلو باندې داسې خبرې وشي چې یوازې طالبانو ته داسې نسبت ورکړه نه کول شي چې دا رایل شریف د پاکستان د طالبانو یو رانما دی او طالبان بې رایل شریف میز مذاکرې ته نه راځي او مذاکره نشي کولی بلکې چې طالبان د ځانه رهبري لري او هغه خپل تصمیم نیسي دا د رایل شریف یا د اشرف غني یا ډاکټر عبدالله موضوعي کار هم نه دی چې دا شپمازې به او یو څه باندې به راځي دی او دوی به خپل خواهشات فرمني او زما دا خواهش دی او دا مې دغه دی چې د افغانستان حکومت هم باید دا ونه وایي چې تاسې بس سلای کښېږدئ او راشئ بس حکومت لاس په کورو کښېني نو هغه تقریبا دیارلس کاله جنګېدلي دي او دا شپنه څه باندې هم نه راځي د افغانستان د حکومت سره نه کښېني. وسلام
ډېره زیاته مننه.
شکر سلامت باشین صاحب. یک شنوندې دیگه هم داریم. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
سلام یادر عزیز. سلام علیکم به پرزیدنت صاحب. آقا از کامل عمر دعوت
میشم. بفرمایید.
مهربانی نظر ما خود باره آمدن رایل شریف افغانستان یکم فرق داره با نظر سابقه چرا سابق شورای امنیت ملل متحد در صلح افغانستان داخل نبود و علی امریکا و تمام دنیا میخواد که افغانستان صلح و سر پاکستان فشار زیاد شده و این سفر تا سفرهای سابقه و سفر پیش اشرف غنی یا گفته پیش با سفرهای سابق فرق داره و انشاءالله امیدواری زیاد است که جامعه ملل متحد و دنیا برای از اینا فشار بیارن و آورده و انشاءالله امقریب است که صلح به افغانستان گره و نه طالبان خود مختار است نه پاکستان چیزی که امریکا بخواهی همون میشه.
ډیر زیاته مننه وروره. نعیمی صاحب مونږ تاسو ته همداسې لیکل شوي پیغامونه هم ډیر زیات رسیدلی دي. یو څو پیغامونه له دې ځای هم لوستلی شو. امیر جان زیارمل له خوست څخه لیکي چې جنرال راحیل شریف ته ښه راغلاست وایو. افغان حکومت چارواکو لپاره دا یو ښه موقع دی خو باید د سولې تضمین ترې واخلي.
بله. یک شنونده دیگر ما لال محمد از ایراد نوشته کرده که از راحیل شریف پرسان شوه که اگر مسلمان هستی دیگرش که مادران افغانستان را نریز. بلال خپلواک از ولایت هلمند نوشته کرده که آمدن راحیل شریف هیچ نتیجه مثبت نخواهد داشت.
برای دغه راز یو بل اوریدون که عبدالله خوګانی له قندهار څخه لیکي چې زما نظر دا دی باید ملي امنیت هم په پاکستان کې پر استخباراتو باندې وشتل شو کارونو کې برخه واخلي. د ډیرو اوریدونکو دغه لیکنې کله ګواځي نو مونږ کولی شو د هغوی پیغام په مکمله توګه او په سمه توګه له نورو دوستانو سره شریک کړی شو.
بله. یک شنونده داریم مراد صاحب از طریق اسکایپ. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
بله سلام صحت شما خوب است. خروتی هستم، انجینیر خروتی از کابل
میزنم.
انجینیر صاحب مهربانی.
مراد صاحب سلام علیکم. فقط زه په بل نظر دی سفر ته ګورم. دا سفر په ډیر ورخطایی سره پلان سوی ده او دا سفر دی هغه استخباراتي معلوماتو بر بنسټ چې دی فدراتیف روسي له خونه در وتلې ده چې ګویا موږ طالبان سره خبرې کوو، طالبان سره تفاهم هم کړی د داعش د منځولو لپاره. نو بینان پاکستان په ډیر ورختایي دا سفر پلان کې چې دغه مذاکرات یا دغه تفاهم یا دغه نږدېوالی چې طالبان اسلامي تحریک باید فدراتیف روسي سره نږدې نسی فرانسای. د افغانستان حکومت ته پکار ده چې په دغه سفر کې چې بدون د شک د پاکستان د منافع په خاطر پلان شوی ده، د افغانستان حکومت هغه اسناد باید دا راول شریف ته مخکې کی چې په قندوز کې، په هلمند کې، په بغلان کې، حتی په مشتقي ولایتو کې د پنجابیانو بالفعل نیول او د هغوی اجساد، د هغوی زخمي، هغوی ژوندي خلک وښیي چې وروره ته که غواړې چې ما سره سوله وکړي، خاول دغه خپل د اتباع جلوګیري وکړه چې زما خاوره کې دوی زه اطاعت با بالفعل همدا اوس جنګ کوي، همدا اوس جګړه کوي. ته دومره جاری په ورختایي دومره ډارېږي چې ګویا کابلو فلان وکړي چې موږ طالبان سره خبرې کوو، ته په ورختایي راغلی چې ولې د دې خبرې مانع شه او دا خبرې پرېنږدي. اما هر عملا هر ورځ ته زما غرونه وزنې، زما افغانان په ټولو جبهاتو کې وزنې، نو څنګه ما دا توقع لرم چې تانه توقع د افغانستان حکومت ته زما په نظر لازم ده چې هغه اسناد شواهد ورته وښيي. اوس ګوري لس ورځې کېږي لغمان ولایت کې برق نشته، دغه پنجابیان راغلل اگر گلوس ولسوالی که از تا در طول پایی قطع کری و بعضی خواهشات نامعقول داری چه اگر نامعقول خواهشات یا خواهش داری چه زمانگ فلانی ولسوال مریض در تاسی در تداوی پیسی ور کری گوری دادی حکومت دومره حکومت هم ضعیف نده، دومره خوارزارم حکومت نده چه گوید در ولسوال طالبان مصرف در تداوی ور کی. پا هر حال در طول حقا تنظیم سیوی کچیر اکماراتی لاری و تا پاکستان جور نکی کچیر دا طول مسائل و تا پاکستان
بله انجینر صاحب، یو خبره چې دا ځل د دې سفر په اړه باندې اوریدونکي کوي او تاسو به هم اوریدلی کارپوهان مطرح کوي، وایي چې نه یوازې د سفر په اړه، پاکستان د دریس په اړه چې دا ځل چین او امریکا یې ضمانت کړی دی، دا ضمانت څومره د افغانستان په ګټه دی او واقعي دوی هم په ضمانت کې رښتینی دي؟
او ګوري موږ هغه ضمانت تر اوسه نه دي، ضمانت تر اوسه رسمي تعهدات نه دي سوي. دا ضمانت هغه ضمانت ته ورته ده چې موږ قرارداد امنیتي امریکایي سره لرو، اما قرارداد اجراییوي ضمانت نه لري. وخت چې موږ مشران ولسمشر لاړ پاکستان ته، ښه په عزت او حرمت استقبال شو او پاکستان تعهد وکړ چې زه ګویا د افغانستان د سولې په هکله دا وری صادق یم. ما هم منهیز یو سیاسي سړی ټول وار وار باندې باد نه ویلي چې دا وری پاکستان د پاکستان دغه تعهد باید اجراییوي ضمانت لري. اجرایی ضمانت باید چین و امریکا وکي، چې متاسفانه تر اوسه چین امریکا د ملګرو ملتونو په سلسله هیڅ ګونه ضمانت اجرایی وجود نه لري، فقط ټول شانه وایي. او دا سړی چې د پاکستان ناراضي ده، د پاکستان د سیاست بیانونکی نه ده، دا دیو نظامی سړی ده، سور از واد یا سور مصیبت کال باد ده، ده اخلاصیگی وضعیت د افغانستان د پاکستان د حکومت لر پول چ مشن صدر اعظم نور مشان ټول راسی سیاسی اعظم نمایندگان عمومی او ضمانت ور کی افغانستان منځان لور ته، او دغه ضمانت باید اجرایی هغه ولري چې چین او امریکای د دې هغه کی ضمانت ده.
بله، یک موضوعی که مطرح میشه شما روی روسیه و همچنان همکاری های احتمالی که میان طالبان با روسیه صورت میگیره اشاره داشتین، در مورد هند چطور؟ آیا فکر میکنین آیس های اسلام آباد از نزدیکی کابل و دهلی خیلی نگران شده؟
ببینید نه تنها آیسای و اسلام آباد از نزدیکی کابل دلی پریشان شده و به حساب مشکلات تشویش برشون پیدا شده، بلکه چین هم در این قسمت بسیار باور خطایی عمل میکنه. چین هم چون ما اینجا در افغانستان همیش سه کشور یا سه گروپ عمده رقابت های سیاسی، اقتصادی و نظامی با هم دارن که ما پاکستان از او کشیدیم. پاکستان مطلق امرای ما اعلان جنگ کرده، پاکستان پل ما خراب میکنه، پاکستان مشافخانه ما خراب میکنه، معلم ما را میکشه، عسکر ما میکشن، مامور ما میکشن، پاکستان ما کشیدیم. اینجا رقابت سیاسی، اقتصادی و نظامی فیما بین هند و چین از افغانستان، فیما بین روسیه، فدراتیف روسیه و امریکا است و فیما بین عربستان سعودی و ایران است. روی ازمو ورختاییایی که چین داره بالای پاکستان فشار آورده که پاکستان با ورختایی با بسیار عجله آمد که گویا اینمی مسئله فدراتیف روسیه را بررسی کنه. ببینید شما میدیا شاید اینو باز درس کنه و میدیا افشا کنن که راول شریف اولین مسئله اجندای گپش اینمی مذاکرات تاریخ اسلامی طالبای افغانستان امرای فطرتش روسیه است. بعد از او باز مسائل بعدی است، بعد از او باز گپای ما را اگر ما ملاقات داشت میشنوه که ما چیز مشکلات از پنجابی ها فعلا بر ما وجود آمده، او را میشنوه در غیر از هیچ مسئله. باز تکرار میکنم افغان ها که خوشبین نباشن، یک قدر چی نباشن، پاکستان یک جنرال بسیار عادیش که همیشه علی افغانستان اعلان جنگ کرده، اعلان جهاد کرده، افغانستان خراب کرده، او به ما به قدر چی ملاقات باشیم که گویا تمام کلی سال افغانستان در دست همین جنرال پاکستانی است. نه
قسم چې ستاسو خبره ځینې پاکستانی کارپوهانو هم چې زمونږ خبرې لور سره غږېدلې په پېښور او نور سیمو کې، هغې هم دا تاییدوي چې داسې سفرونه تر څو چې اعتماد نه وي جوړ شوی، داسې سفرونه کوم هغه د انګریزانو خبره بریک ترو یا لویه لاسته راوړنه یا مثبت تغییر نه شي راوستلی. اما یو ټیک تم دغه ستاسو نظر پرې غواړو چې که مونږ وایو چې د پاکستان جنرال راځي او دا دومره اهمیت نه لري، د دې ترڅنګ خو د افغانستان او د افغانانو تل شکایت دا دی چې د پاکستان ملکی حکومت واک نه لري، ټول واک خو د پوز او د پاکستان د اسټابلیشمنت او ایس آی په لاس کې دی. نو فکر نه کوي چې د دوی سره غږېدل نسبت ښه دي نواز شریف او سرتاجي سره غږېدل؟
اداس خبر ډیر معقوله درسته. یو پاکستانی عادی افسر د پاکستان چې موږ سره راسل څه خبر یو کی من کوي سو خپل نظریات ورته راه کو د دولت افغانستان دولت هغه موضوعات چور سره مستند دی ورته راه کی دا درسته ده. زده سنده ایم چه دا پری ندو چرا نسی نه را دیسی که نی، اما هغه سی توقعات چه هغه زدی هغه استاد هغه راجنده سره چه هغه راغلی ده هغه خودتش لاستند راغلی هغه تیر قوی آجنده سره راغلی. منگ هم هغه بعضی مسئل بر تو تاماده کو ور تو مخت کیدو مخت کل مخت هم دا او سر قماندانی الله تا باید لازم دو ورځ دی ورځ مخکې باید د ټولو جواباتو نه مستند په دغه جبهه کې په دغه ورځ کې په دغه جګړه کې دومره پنجابیان مداخله درلوده دای سپتی غګونه او دغه کسیتونه دغه عکسونه او دغه جسدونه دای سوندی دغه شان به ټولو ماده سي دی جنرال ته ولا یو دی جنرال موسی ورکړی شي. یعنی د افغانستان حکومت هم باید بعد شان چلری دغه جنرال په واسطه پاکستان حکومت ته ولي کی او غوی هم یو پیغام سره راکړي د زده تک مرده سفر مخالفت نه کوم. زه وایم چې دغه سفرونه باید تداوم پیدا کړي چې ټول جهانیان پویسی چې واقعاً در افغانستان په مسائلی که پاکستان لوی لاس داری، پاکستان مستقیما مداخله کوي، پاکستان تسلیح تجهیز تمویل کوي در افغانستان مخالفین.
و یک شنونده دیگه از طریق تلفن داریم، بفرمایید. سب رادیو آزادی است، مهربانی کنین. سب
بله مهربانی و کورورا. و علیکم السلام، مهربانی.
بله مهربانی.
او غاک دی اورو خورورا غاک سره د ډیر نور غونه هم اورو کله د سی خپل موقعیت بدل کی مهربانی وکا.
شما دوباره تماس بگیرین شنونده عزیز. تشکر از اینکه حالا زنگ زدین. یک وقفه کوتاه میگیریم، باز هم با شما خواهیم بود.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
و حالا صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 و صفحه اینترنتی آزادی radio.com میشنوین. ما از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته با شما هستیم. 8:55 دقیقه با وقت کابل شد. به نام میکروفون شماست و موضوع سفر لوی درستیز اردوی پاکستان به کابل را با بحث گرفتیم دیری برنامه.
بله لکه څنګه چې جاوید نیمی ویلی، تاسو دوستان کولی شئ چې د کابل ته د پاکستان د پوسټ د مشر د سفر پړه خپل نظرونه له موږ سره شریک کړي، او د غراس دا پیشنهادونه هم واړو چې له تاسو وورو چې افغان حکومت باید د پاکستان پر وړاندې څه ډول تګلاره غوره کړي. نیمی صاحب اوریدونکو په خط کې لرو. بله مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. ازادي راډیو ده،
بفرمایئ.
السلام علیکم. ارا پراده ولا ده خط سپیر ولا سالی خبر.
مهربانی صاحب،
من نظر داغه ده چه پاکستان و ایران ایچ وقت نغالی چه افغانستان که کمیابی راسی پا افغانستان که سول راسی ده افغانستان جنگ دو دوی چخه ده ایران و ده پاکستان ناس امیر که ده افغانستان پا جنگ کسته ده نغالی چه پا افغانستان که سول راسی ده افغانستان ده ده خود بمایدین که سلک شیلی خود بمایدین که مشورو سرو که ده خلاصی منار بی پیدا که سول راونی.
در از یاد تمنا نیو بلا اوریدون که هم اخلو نیمی سب.
بله بفرمان سب، رادیو آزادی است، مهربانی کنین. مهربانی از طریق اسکایپ یک شنونده داریم، بفرمان سب. شنونده عزیز، اگر صدای ما را میشنوین از طریق اسکایپ تماس شما با ما وصل است، نه قطع شد تماسشان. چند پیام هم داریم. منفی از کابل در پیام خود نوشته که آمدن لوی دریسیز پاکستان به افغانستان هیچ فایده نداره، مسئله صلح یک افسانه است، جنگ در افغانستان جنگ استخباراتی است. محمد ادریس میوندی از ولسوالی میوند قندهار گفته که سفر رائیل شریف مفید نیست و پاکستان در حرفایش صادقانه عمل نمیکنه. عبدالستار آخونزاده گفته از ولسوالی بالامرغا به بادغیس البته که سفر لوی دریسیز پاکستان خوب است، افغانا باید از این استفاده بکنن. و داوری از هلمند نوشته که هیچ وقت پاکستان جای هندوستان را گرفته نمیتونه، پاکستان اولین و آخرین دشمن افغانستان است. رائیل شریف وقت دولت مردای افغانستان را گفته ضایع میکنه.
بله یا اوریدون که به هم وقت لو مهربانی اوکی
با فرمان سب رادیو آزادی است. مهربانی کنین مراد صاحب، امروز کم مشکلات در خطای تلفن هم هست. تماس شنونده ها واسه میشه دوباره قطع میشه.
در غوریدون که فقط دو چند دوی وقتم سعی کیگه و مصرفم کیگه که خپل خبر واضح وکړی او کنه رخ کیگه دوباره د زنګ وهی. مهربانی وکړی ازادي رادیو ده
بفرمایئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. مهربانی.
سلام. جوړ په خیر.
مهربانی اورورا،
صدام حسین د لغمان لنګار څخه.
صدام حسین اورورا د افغانستان افغانستان د پاکستان د پوز د مشر پړه څه فکر کوي د سفر پړه؟
دا چې سره تم زمنګا سلام دین ربانی خان چې پاکستان د لایو هغه کاشتل ورته وړایو کنه هغه ته
وو
اوای مې دګر ته بعد دې ته موږ خرګاډ راوړو هم د هوایي ډګر دا باید اړخ ته داخل کړو. دا کار چې ورسره ونه کړو نور نه کیږي بل کار.
بله صاحب، تشکر.
نظر دې همدغه زما شخصي نظر ده. پوښ لې او بعد از مدن خطا هزار ورځ راځي وزي په دې باندې چیم نه کیږي.
تشکر شنونده عزیز، سلامت باشین. اینا خیلی خشمگین بودن مراد صاحب. یک شنونده دیگر میتونیم بگیریم چون وقت نشر خبرها میرسه. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است. بله مهربانی کنین صاحب، بفرمایید. شنونده عزیز صحبت کنین لطفا، تماستون با استدیو ما وصل است.
یوا دقیقه وقت لری، یوا دقیقه د ترسو به خبرونو تزو. مهربانی اوکی
بفرمایید صاحب.
بله مهربانی، فکر کو دې اوریدونکو تلیفوني تماس هم لمون سره قطع شوی دی. نیمه سه بنې مده قپاتې پنې مده کې به په دې خاطر چې دوستانو تلیفوني پیغامونه قطع نه کړو او خبرونو وروسته هم غواړو چې ازادي رادیو اوریدونکو مونږ ته خپل پیغامونه راوستوي. یو پیغام د چې مونږ تر رسیدلی هغه د حمید الله وطنوال د اورزګان ولایت د چوری ولسوالۍ نه کې پاکستان زمون خاور لاندې کړی ده او دوی سوله نه غواړي. ولسمشر باید پاکستان سره راشه درشه بند کړي او لارې دې بندې شي. دا هم اورو چې